تشکر رحمت الله فطرت، حتما در جریان برنامه های بعدی در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. امی لحظه نوریاس نوری در استیدیو است، ساعت 8 صبح. سلام نوری، خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشه دي ازادي لري قدر منو اوریدونکو. یو بل پښتو خبرونه پایل شو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې به د فراه ولایت د ملي امنیت پر رئیس د شوې حملې په اړه له نورو جزئیاتو هم تاسو خبر کړو. دغه ورځ پر دې سربېره اوري چې سپین ماڼۍ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي هغه اداره رد کړه چې امریکای د ایران او نورو هغو هیوادونو په قطار کې راوستل چې د دفتر ته په کڅوړو کې پیسې ورکوي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم په دې خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې آزادي او اوریدونکي پروګرام هم ځای شوی دی. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر ته ور ورکوو.
د مهمو خبرونو سرټکی: جرمني په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د جذبولو له پروګرام سره په میلیونونو ډالر مرسته کوي. بلغاریا افغانستان ته نور پولیسکونو عسکر استوي. د بخښنې نړیوالې ټولنې له پاکستانه غوښتي چې د هغو ادعاو پلټنه دې وکړي چې تر 40 ډېر سیاسي مشران په بلوچستان کې شکنجه شوي یا وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دغه هیواد هر کال 14 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوي. دا مرسته به د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو پر جذبولو لګي شي. دا تړون د سیشن بی پورس په کابل کې د جرمنی سفیر ریو دیګر کانیک او د افغانستان د مالی د وزیر عمر زاخل وال ترمنځ شو چې د 15 کلونو لپاره به دوام کوي. د سولې له پلان سره سم باید په افغانستان کې شاوخوا 6000 وسلوال خپلې وسلې پر مځکه کیشته. پر دې پلان روان کال د کابل په نړیوال کانفرنس کې موافقه شوې وه. بلغاریا غواړي چې نور 15 پوځیان افغانستان ته واستوي. د بلغاریا دفاع وزیر انیو انګیلوف د سیشن بی پورس په سوفیا کې وویل دا عسکر به 2 وروسته افغانستان ته ولي شو. انګیلوف وروسته تر دې دا خبره وکړه چې القاعده شبکې بلغاریا ته خبرداری ورکړ چې بریدونه به پرې وشي که چېرته له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. بلغاریا اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 530 عسکر لري. د شفافیت د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا افغانستان او عراق د نړۍ هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر ټولو زیات مالي فساد دود دی. په برلین کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل مؤسسې چې په نړۍ کې پر اداري فساد څارنه کوي په خپل کلنی رپورټ کې سومالیا د نړۍ تر ټولو په اداري فساد ککړ هیواد بللی دی. له افغانستان سره میانمار یا پخوانی برما دوهم مقام شریکوي، ورپسې عراق دریم مقام ګټلی دی. د اداري فساد د څارنې د نړیوالې مؤسسې د شاخصونو له مخې د نړۍ په 178 هیوادونو کې ډنمارک، نیوزیلند او سنگاپور هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې د اداري فساد اندازه کمه ده. د امریکا متحده ایالاتو 22 ځای نیولی دی چې د لومړي ځل لپاره په 1500 کلونو کې په اداري فساد ککړو د نړۍ د لومړنیو 10 هیوادونو له لیست څخه وتلی دی. د بخښنې نړیوالې ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې د هغو ادعاو پلټنه دې وکړي چې تر 40 ډېر سیاسي مشران او فعالان په بلوچستان کې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د بخښنې نړیواله ټولنه وایي تور پورې شوی دی چې په تیرو 4 کې دا کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د دغې نړیوالې ټولنې په وینا په دې مودې کې په بلوچستان کې سیاسي ناکرارۍ زیاتې شوي او په بلوچستان کې د نېشنلیستو بلوچانو پر ضد د پوځ عملیات ډېر شوي دي. د بخښنې نړیواله ټولنه وایي د اکثر قربانیانو خپلوان د پاکستان امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې تورنوي چې دا کسان یې وژلي دي. د امریکا او پاکستان ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې زیاتو هڅو ته اړتیا شته. سپینې ماڼۍ د یوه بیان په خپرولو سره وویل بارک اوباما او آصف علي زرداري دا ومنله چې امریکا او پاکستان ته په پاکستان کې د میشتو تروریستي ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا شته. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې اوباما په دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات ژمن دي چې په پاکستان کې د ډیموکراسۍ او شفاف نظام له ټینګېدو سره ملاتړ ته دوام ورکړي او د پاکستان ولسمشر زرداري هم دې ته هڅوي چې په هیواد کې اقتصادي اساسي اصلاحات عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې امریکا د ایران په بوشهر کې د ایران او روسیې لخوا په ګډه جوړه شوې اتمي بټۍ سره مشکل نه لري. کلینتن وویل واشنگتن د ایران د نتنز او د قم د پټو تاسیساتو په څیر له یو شمېر نورو اتومي تاسیساتو سره مشکل لري چې د امریکایي چارواکو په باور ایران پکې په پټه د اتومي وسلو پروګرام مخ ته بیایي. کلینتن دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې ایران اعلان وکړ چې د بوشهر اتومي بټۍ کې د سونګ مواد اچولی دي. د بوشهر اتومي بټۍ چې د روسیې په مرسته جوړه شوې له اوږده ځنډ وروسته په تېر اګست کې فعاله شوه. ایران وویل چې د زر میگا واټه برېښنا د تولید دغه بټۍ شایي د 2012 میلادي کال په پیل کې برېښنا تولید کړي. روسیه دې بټۍ ته د سونګ مواد چې غني شوي یورانیم دي برابروي او هغو اندېښنو ته په پام سره مصرف شوي مواد بیرته روسیې ته لیږدوي چې وایي ایران ممکن له غني شوي یورانیمو د اتومي وسلو په پروګرام کې کار واخلي. د رپورټونو له مخې د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د تسونامي او د یو آتشفشان له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. چارواکو وویل چې د دوشنبې د ورځې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 1.1 ثبت شوی د تسونامي 3 متره لوړې څپې د سوماترا د ټاپو لویدیځ لور ته د مینتاوي جزیرو کې پورته کړې چې له 110 څخه زیات کسان یې وژلي او شاوخوا 1500 نور تري تم دي. د تسونامي دغه څپې په سیمه کې سلګونه کورونه له منځه وړي، سړکونه او د حاصلاتو کروندې یې هم تر اوبو لاندې کړي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس آژانس خبر ورکړ چې پرون په جاوا جزیره کې د میراپی غره د آتشفشان د راوتو له کبله 13 کسان ووژل شول. جاوا جزیره د هغې سیمې چې پکې تسونامي راپورته شوې ختیځ لور ته په 1300 کیلومترۍ کې پرته ده. اندونیزیا د آرام سمندر د اورت کړۍ په تخته پروت دی، چیرته چې د مځکې د لویو وچو تختې له یو بل سره په ټکر کې دي او په نتیجه کې اکثر آتشفشانونه راوځي او زلزلې کیږي. د رومن کاتولیک کلیسا د صدام حسین دیکتاتور رژیم د بهرنیو چارو د وزیر او د صدام او د صدراعظم د مرستیال طارق عزیز د مرګ له سزا سره مخالفت کړی دی. د عراق سترې محکمې د سیشن بی پورس طارق عزیز په درد زړولو محکوم کړ. دی په دې مجرم پیژندل شوی دی چې د صدام حسین د رژیم په وخت د اسلامي ګوندونو مشران محاکمه کړي، وژلي او بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. په روم کې د واتیکان ویان فدریکو لومباردي وویل واتیکان به له عراقي چارواکو سره د طارق عزیز د مرګ د حکم په اړه خبرې وکړي. طارق عزیز عیسوی دی او په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر برید مخکې له پخواني پاپ جان پال سره کتلی وو. لومباردي وویل د طارق عزیز د مرګ سزا که بدل شي نو په عراق کې به سولې، پخلاینې او عدالت ته خلک وهڅول شي. اروپایي ټولنې او د بخښنې نړیوال سازمان هم د طارق عزیز له پدار کولو سره مخالفت کړی دی. تر اوسه د طارق عزیز د درد ځوړندولو نیټه نه ده ټاکل شوې. د مدافع وکیل 1.5 ورځې وخت لري څو استیناف ته رجوع وکړي. تیر کال طارق عزیز په 15 کاله بند په دې تور محکوم شو چې په 1992 میلادي کال یې د لسګونو سوداګرو په وژنه کې لاس درلود او همداراز په دې مجرم پیژندل شوی و چې د صدام حسین د رژیم په وخت کې کردان په زور د عراق له شماله لیږدېدو ته اړ ایستي وو. طارق عزیز د 2003 کال په اپریل کې 4 ورځې وروسته تر دې چې بغداد سقوط وکړ ځان په خپله امریکایي ځواکونو ته وسپاره. دا د دې سات خبرونه.
ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه مطلب راغون شوي دي. پینمانی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی هغه ادار رد کړ چې امریکا د ایران او نورو هغو هیوادونو په قطار کې راوستی چې د دفتر ته په کڅوړو کې پیسې ورکوي. د سپینمانی ویان وویل د باراک اوباما اداره له پیسو ډکو لویو کڅوړو معاملې نه کوي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه مو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له بحثه خبرو. افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو د سرتیرو د استولو په ترڅ کې د یو کوچني هیواد له پریکړې حال درکوو چې غواړي د هیواد نور سرتیری واستوي. دا هیواد ټانګو نومیږي. په کندهار کې مسؤلینو بیا د ترافیکي سختو مقرراتو د تطبیق هڅې پیل کړې.
په لویو لارو کې هم کنټرول نه شروع کړي دي. د دامن ولسوالۍ کې بالخصوص 303 وسایط کنټرولو دي، ولسنسونه جوازونه.
په کوټه کې له افغان مهاجرو میرمنو سره د لاسي صنایعو په برخه کې د یوې امریکایي مرستندوی محسسې د مرستې حال درکوو. او ازادي او اوریدن کی پروگرام هم د خبرونه ورسته موضوع جوړوي. سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي هغه ادعا رد کړه چې امریکایي د ایران او نورو هغو هیوادونو په قطار کې راوستی چې د ده دفتر ته په کڅوړو کې پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل د باراک اوباما اداره له پیسو ډکو لویو کڅوړو معاملې نه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په باب هم یو لړ څرګندونې کړې. د دواړو موضوعاتو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
سپین ماڼۍ دا راپورټونه رد کړل چې افغانستان ته د پیسو کڅوړې ورکوي. دا خبره وروسته تر دې وشوه چې ولسمشر حامد کرزي وویل د ایران په ګډون له بیلابیلو دوست هیوادونو نقدې پیسې ترلاسه کوي. د سپین ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس خبریالانو ته د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل موږ د افغانستان له حکومت سره مرسته کړې او همکاري مو ورسره کړې ده، خو دا کارونه د پرمختیايي پروګرامونو له لارې په منظم ډول شوي دي. کله مو هم په لویو کڅوړو کې نقدې پیسې افغان حکومت ته نه دي ورکړي. کله چې رابرټ ګیبس څخه پوښتنه وشوه چې د امریکا یوې ادارې هم افغانستان ته نقدې پیسې نه دي ورکړي، د محتاطانه ځواب ورکړ او ویې ویل چې زه د هغو اطلاعاتو له مخې دا خبره ردوم چې ما ترلاسه کړې دي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر دا ومنله چې د ده د دفتر رئیس له ایران نقدې پیسې اخیستي دي، خو حامد کرزي ټینګار وکړ چې دا کار په شفاف ډول ترسره شوی دی او دوی به دوست هیواد د مرستې یوه برخه دي. د اونۍ په پیل کې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دا راپورټ خپور کړ چې د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس عمر داوودزی په منظم ډول ایران نقدې پیسې اخیستې دي. د دې راپورټ له خپرېدو وروسته ولسمشر کرزي وویل په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندېدلو له امره وروسته ځینې لویدیځ رسنۍ د افغانستان د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. خو د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی د ولسمشر کرزي د دې پلان ستاینه وکړه چې یو شمېر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې تړي. د وویل موږ د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو، دواړه د دې فرمان ملاتړ یو او په عین وخت کې غواړو چې ډاډه شو چې هغه پروژې چې د انتقاد وړ دي کاري دوام کوي که نه کوي. دا یو مختصین خبره ده چې د افغانستان حکومت کولی شي چې شخصي امنیتي قراردادیان تنظیم شي. دا زموږ د اوږدې مودې هدف دی چې غواړو افغانستان د خپل امنیت مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. موږ یو مخ د دې ملاتړ کوو چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې څه کوي، خو لا هم دا داسې کار دی چې د پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی له افغانستان سره د ایران نقد مرستې ته بیا د شک په سترګه ګوري. نوموړي د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د خپل راتلونکي لپاره د ګاونډیو منفي اغېز ته توجه وکړي.
و موریدل چې سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي هغه ادعا رد کړه چې امریکا د ایران او نورو هغو هیوادونو په قطار کې راوستي چې د دفتر ته په کڅوړو کې پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل د باراک اوباما اداره له پیسو ډکو لویو کڅوړو معاملې نه کوي. ایران هم پرون وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي اعتراف وکړ چې له تهران څخه له پیسو ډکې کڅوړې ترلاسه کړې، دا ومنله چې افغانستان ته مرستې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست وویل ایران د خپل ګاونډ افغانستان د امن کول په اړه جوړو اندېښنو ته په پام سره د دې هیواد له بیا رغونې سره مرسته کوي، خو مهمان پرست د غمرستو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. کرزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا ومنل چې د دفتر رئیس په کله ناکله له ایران څخه نغدي مرسته چې اندازې 200,000 یورو ته رسی ترلاسه کړې. دا مرسته شفافه او د جمهوری ریاست له دفتر سره شوې ده. کرزی دغه اعتراف د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راپور په خبرګون کې وکړ چې د شنبې په ورځ یې ویلي و چې د کرزی د دفتر رئیس عمر داوودزی په منظم ډول له ایران نغدي مرسته ترلاسه کوي. د کرزی دغه اعتراف وروسته سپینې ماڼۍ په افغانستان کې ایران د منفی اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړه. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه په څرګندونو کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو په برخه کې د ولسمشر کرزي د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل په دې کار سره کېدی شي هغه کمپنۍ په نښه شي چې کېدی شي په افغانستان کې په فعالیت اغیزمن وي. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو پاله د افغان ولسمشر حامد کرزي له فرمان وروسته د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له امنیتي چارواکو سره د دوو شرکتونو د تړلو په اړه بحث وکړ. دغه بحث چې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې پرون ترسره شو، بیلابیلې نظریې پکې وړاندې شوې. دغه بحثونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د دوو کمپنیو د تړلو په اړه د افغان حکومت او لویدیز ترمنځ سخت اختلاف روان دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دوی د افغان ولسمشر د فرمان تابع دي چې تر اوسه شاوخوا شپاړس خصوصي امنیتي کمپنۍ بې وسلې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د ماریا صدیقي راپورټ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د افغان حکومت او لویدیز ترمنځ ناندرۍ لا روانې دي، امنیتي چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې چې امنیتي کمپنۍ پکې تړل شوي، امنیتي وضع ښه شوې ده. د ډایک په چارو کې د کورنیو چارو د وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال عبدالرزاق امیری د سه شنبه په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا په جوړ شوي یو بحث کې وویل چې تر اوسه یې د ولسمشر کرزي په فرمان شپاړس خصوصي امنیتي کمپنۍ تړلې دي. د نوموړي په وینا ډیری دغه کمپنۍ په کندهار او جنوبي ولایتونو کې بې وسلې شوې دي چې په سیمه یې مثبت امنیتي اغیزه کړې ده.
از جمله 29 کمپنی امنیتی خصوصی
دی وای موږ له 9 خصوصی امنیتی کمپنی څخه چې د لند مودل لپاره ثبت او رجستر شوی او په غیر قانوني توګه فعالیت لري، شپږ کمپنی چې د اکمالاتي کاروانونو د سکورت دندې لرله او شپږ شرکتونه بے وستی کړی دي. د کار په کندهار کې په امنیتی وضع خورا ښه اغیزه کړې او یو اندېښنه چې له خلکو سره په دې برخه کې موجوده و د هر ورځې په دې دوه سره لري کیږي.
با گذشت هر روز رفع میشه.
ولکې چې لویدیز خبرداري ورکړی کاف افغان حکومت د خصوصي امنیتي کمپنۍ د تړلو لپاره له خپلې پرېکړې تېر نه شي، نو دوی به په افغانستان کې پراختیايي پروژې ودروي. خو ښاغلي کرزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې د امنیتي کمپنۍ د تړلو لپاره په خپلې پرېکړې ټینګار وکړ او د دغو کمپنیو موجودیت یې د ملي ګټې په زیان وباله. که څه هم یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر کرزي د فرمان ملاتړ کوي، خو وایي چې خصوصي امنیتي شرکتونه باید په یو مخیزه توګه نه بلکې په تدریجي توګه وتړل شي. د هیواد د روانو چارو کتونکی خالد پښتون په دې اړه وایي:
زما په نظر د امنیتی کمپنیو د انحلال موضوع چې ده تر ډیره ځایه پورې قابل تایید دی، لیکن په دې شرط چې دغه انحلال په تدریجي ډول صورت ومومي. دا په دې خاطر چې د 30,000 زیات نفر د فتن بیکاره کیږي او په مملکت کې یو د بیکاری او تشنج په وجود راځي، او د بلې خوا سه په دوه لنډ وخت کې موږ او یا بلنی جمعیه نسی کولای چې د دغو امنیتی کمپنیو خلا په ملي اردو او یا ملي پولیس باندې د فتن ډکه کې. حداقل دا یو وخت او زمان ته ضرورت لري.
اوس مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره 250 خصوصي امنیتي کمپنۍ ثبت دي چې تر ډیره د بهرنیو موسسو، سفارتونو او د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانو د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري. په دغو امنیتي کمپنیو کې 15 د بهرنیو لخوا اداره کیږي. ولسمشر حامد کرزي د یوه فرمان په صدرولو سره دغو کمپنیو ته د فعالیت د درولو لپاره 4 وخت ټاکلی دی. د هزار بل اجل د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پای ته رسیږي.
په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د بحث په باب راپور چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو یا د کمپنیو د فعالیت د پای ته رسېدو په باب په کابل کې ترسره کړی و. او اوس هم فرات از الله فرانه د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په لیکه د مخکې په خبرونه کې وویل چې تیر شپه د فرا ولایت د ملي امنیت پر رئیس حمله شوې ده. فطرت صاحب راته وویل چې د دې حمله په اړه نور جزئیات څه دي؟
هڅه یې کولی چې د فراه ولایت د ملي امنیت د رئیس جنرال صمد خان کور ته ننه ځي. پرته څنګه چې اوس هم زه په دغه سیمه کې یم او د جنرال صاحب کور به هم ورته د ښار په یو برخه کې موقعیت لري. انتظار کوونکو هوسته چې نن زه خو دوی نه دیم او په خطۍ کې بخرای کې نن اجازه ته موږ هم شمېره چې د فراوت څنګ ته د محافظینو یا د جابانانو د برخورد سره مخامخ شو یا دلته دوه لمان دي. په دې طرز کې یو محافظ مړ شوی دی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. بل چاته د فرا ولایت د ملي امنیت د رئیس په وینا ځان لري چې موږ همدا اوس فرا ولایت د ملي امنیت د رئیس جنرال صمد خان سره خبرې وکړې. د پښتانه کې حضور لري او وایي چې بل چاته ځان لري چې فقط یو محافظ ما شوی او دوه تنه د مرګ وڅونکي په خپل وایي د سره واخو ته د امنیت چورې دي او دوه تنه اسکرم ژوبل شوي دي.
بله
د طالبانو د شوال طالبانو سیمه ایز ویان د دې پیش مسؤلیت په غاړه منلی ویلي دي چې دوی د کورنۍ ټول غړي له منځه وړي. داسې نه ده او همداسې باید ووایو چې دا په روان کال کې د روان کال په ترڅ کې درېیم چې ولسي برید دی چې د فراه ولایت د ملي امنیت پر ریس ترسره کېږي.
بله فطرت صاحب لطاسو نه مننه له فرانه دی ازادي راډیو خبري الله احمد شاه فطرت چې تیرش په چې دی ولایت د ملي امنیت پر رئیس جنرال صمد خان د تیرش په حمله په باب راپور راکاو. لکه څنګه چې راپور کې مو اوریدل خپل صمد خان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اوریدل د کورنۍ غړو ته په دې ځنو جون کې حمله کې زیان نه رسیدلی خو د هغه یو ساتونکو وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. طالبانو د دې حملو مسؤلیت منلی او ویلي چې د صمد خان وژلی او د هغه کورنۍ یو شمیر نور غړي هم په دې حمله کې وژلي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې بلغاریا غواړي چې نور 15 پوځیان افغانستان ته واستوي. بلغاریا په اوس وخت کې په افغانستان کې څه باندې 1500 عسکر لري. تر دې مخکې د راپورونو له مخې یو بل کوچنی هیواد چې نوم یې د افغانستان په چارو کې ډیر کم یادیږي هم ویلي چې افغانستان ته نور ځواکونه افغانستان ته عسکر لیږي. دا کوچنی هیواد تانګو نومیږي. د تانګو د وروستۍ پریکړې په باب او دغه راز چې دا هیواد چیرې پروت دی فرشته جلالزه یو مطلب برابر کړی چې په ګډه به واورو.
چارواکي وایي چې د تانګو عسکر به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو سره یو ځای خدمت کوي. د تانګو د پاوځ یو ویاند د فرانسې اژانس ته ویلي چې د دوی عسکر به تر ځانګړو تمرینونو وروسته په هلمند کې ځای پر ځای شي. د تانګو د عسکرو 55 کسیزه ډله د خاصو تمرینونو لپاره برتانیې ته استول شوې ده او نور به هم په نوبت واستول شي. د تانګو لشته لږه 215 عسکر د برتانیې د حکومت په غوښتنه افغانستان ته روان دي. د پاسیفیک یا بحر الکاهل په اوبو کې د تانګو هیواد چې د څو جزایرو مجموعه ده ډیر مینناک خلک لري. د دې هیواد د خلکو د دوستانه برخورد په خاطر تانګو په یو شمېر معتبرو تاریخي اسنادو کې فرینلی آیلند یا د دوستۍ جزیره بلل شوې ده. خو اوس د دوی عسکر د افغانستان تر ټولو خونړي ولایت هلمند ته روان دي چېرته چې وخت نا وخت د تروریستي او انتحاري حملو او چاودنو خبرونه خپریږي. د تانګو شاهي هیواد د پاسیفیک سمندر په جنوب کې واقع دی. نو له دې امله د دغه هیواد نوم تانګو دی. د تانګو لغوي معنی جنوب دی. د ښکلو او کوچنیو ټاپګانو دغه مجموعه نیوزیلند او فیجی جزایرو ته نږدې پرته ده. خپله تانګو د لشته لږه 110 کوچنیو ټاپګانو مجموعه ده. د دغو جزایرو له مجموعې ځینې آتش فشانی دي خو زیاتې استوګنې سیمې دي. د دغه کوچنۍ پاچاهۍ مرکز نوکو الووا نومیږي، یعنی د مینې ځمکه چېرته چې د دغه هیواد پاچا هم اوسي. اوس به نو دا ولیدل سي چې د ځمکې د کورې په جنوب کې د مینی د ټاپوګانو خلکو ته د افغانستان د جنوب د دې تر ټولو زیاتې ناکراری او ځپل سوي سیمې خلک څه ډول هرکلی وایي.
تاسو هم کولی شئ چې خبریال شئ. موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډیره اسانۍ 813 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شي.
تاسو کولی شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس لاره په 813 شمیره ازادي راډیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
له جلال آباد څخه د اتصالاتو د مخابراتي شبکې یو ګډونوال یا مشترک چې خپل نوم یې نه دی ښودلی یو اس ام اس رالیږلی او وایي چې له څو ورځو را په دې خوا د پاکستان د پنجاب سیلاب ځپلي خلک د ننګرهار ښار ته کډې کوي. وبخی د البته دی ورور خپل نوم خوځلی رومل صادق، بلکې یو بل د اتصالاتو مشترک خپل نوم نه دی خوځلی، خو دومره ویلی چې لمخکې مو زیات مسجونه در استولی دی خو تاسې نشر نکړل، او تاسې مخکې ویل چې همدغه شماره ته چې البته مونږ خبره کړې ده مسجونه راواستوي او د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې به درته خبره کړو، خو د ورور چې نوم یې نه دی اخیستی د ورکو شو عزیزانو د شمارې بیا د خپرېدو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 14 40 115.
آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار لو بجو پیلېږي. د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام کوي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. د انټرنیټ اپ صفحه کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه معلومات لوستلای او ان کتلای شي. او اوس بلار شو کندهار ته. د کندهار مسولان وایي تر دې وروسته به هڅه وکړي چې ترافیکي قوانین سخت مراعات شي او په دې توګه د ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی وایي که څوک قانون په نظر کې ونه نیسي نو جریمه به یې کړي. په دې اړه صدیق رښتینی یو تفصیلي راپور راستولی.
د کندهار د ترافیکو مسولین وایي چې له دې وروسته به د ترانسپورټي شرکتونو هغه موټر ودروي چې چلوونکی لایسنس ونه لري او یا هم د زیات سرعت څخه کار اخلي. د کندهار د ترافیکو مدیر محمود الله خان ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دې کار څخه مقصد دا دی چې په ترافیکي پیښو کې کموالی راسي. د محمود الله خان په خبره په کندهار ښار، کندهار کابل او کندهار هرات لوی لارې د وسایطو د چلوونکو د بیغوري له امله تل د ترافیکي پیښو شاهد وي چې په دغه پیښو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. محمود الله خان وایي د ترافیکی پیښو د مخنیوي په پیلسو هڅو کې لومړی په کندهار کې د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او اتحادیو د مسولینو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې ټول ترافیکی قوانین پر ځان عملي کړي.
نو په دې وختو کې کتا چې وګورئ په لوی لارو کې هم کنټرول نه شروع کړی دی. د دامن په ولسوالۍ کې هغه وسایط چې بل خصوص سیسلوسي وسایط کنټرولو دی، ولسنسونه جوازونه. حتی په تېر هفته کې مو د ترانسپورت سیاست په همکاري دوه نمایندګانې هم وګوتړلې چې هغو تخلفات زیات درلودله، نورو ته هم توصیه وکړله او نقدي جریمه هم.
د کندهار د ترانسپورت ریاست سرپرست رئیس امان الله وایي دوی به ټول هغه ترانسپورټي شرکتونه او د وسایطو چلوونکي جریمه کړي چې ترافیکي اصول نه عملي کوي. د ښاغلي امان الله په وینا په دې لړ کې د موټر چلولو هغه اتحادیه چې د کندهار کابل پر لوی لارې 2303 موټرانو ټکر وکړ او د دې ترڅنګ زیات شمیر موټر چلوونکي هم نقدي جریمه کړي دي. بلخوا د کندهار د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي د دوی د هغه معلومات لمخې چې په میرویس روغتون کې ورسره سبسوي په تیر میاشت کې په کندهار کې تر 400 زیاتې ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 250 تنه پکښې مړه او ټپیان شوي دي. د ډاکټر فیضی په خبره د مرګ ژوبلې دغه ارقام کې داسې له دې عمله نور هم لوړ وي چې د ترافیکي پیښو پر مهال قربانیان شخصي روغتونونو ته هم مراجعه کوي.
د سمبولې د میاشتې ارقام کله چې موږ تجزیه کړل د روژې د میاشتې څخه یو څه لوړتیا ښکاره کوله، یعنی ګراف یې لوړ تللی و چې په هغه کې تقریبا 250 یعنی د 200 څخه لوړ ترافیکي حادثات د کندهار د میرویس حوزوي روغتون ته راوړل شوي. دا یو ډېر لوړ رقم و، یوازې دا و میرویس روغتون ته راوړل شوي وه. هغه حادثات چې هغه نورو شخصي روغتونو ته او یا هم درملتونو ته وروړل شوي وه، نو هغه که چیرې ورسره جمع سي شاید بیخي ډېر لوړ سي.
د کندهار شاریان او د کندهار څخه کابل تلونکي مسافر د ترافیکو او ترانسپورت ریاست ته د هاتو څخه ډیر خوشاله دي. محمد اشرف چې د غزنی اوسیدونکو دی او څو ځله د کابل کندهار پر لوی لاره په 303 موټر کې سفر کړی دا سیوایي
د خلک باید سل په سل جریمه شي او کادرنده جریمه، ځکه دوی لایسنس نه لري، د ډرایوري په اصول باندې پوهیږي نه، ټکر کوي نو بس انسان ځای کې دی کې دا یو انسان دوه انسان ځای کې دوه خبره نه دی کې بس موټر چپکی وروره ډیر فامیلونه ما نه لاړل درخې سړک باندې مونږه همیشه چیزو رازو ډیر ځات مشکلات دي. بعض مشکلات دوی جوړ کړی دي، بعض مشکلات د امنیت دی وجه نه دي، او بس دا مشکلات شپ سړک باندې هیله ده چې دا مشکلات ټول حل شي.
که څام ترافیک او د ترانسپورت مسولین د ترافیکی پیښو علت د وسایل چلوونکو نامسلکی توپ او د غوی بی غوری غنی خو یو شمیر نور کسان بیا وایي چې په شار کې وسایل ډیر سوي سړکان او د لوی لارو پلونه او پلچکونه په چاودنو او بریدونو کې زیانمن سوي او هغه کسان چې په لومړي ځل پر داسې لارو تګ راته کوي بیا له داسې پیښو سره مخ کیږي. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
اتنیمی بجی شوی احمد شیبر توار ورکو چه دی افغانستان او نړۍ د دې سال د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
تیره شپه د فرا د ملي امنیت د رئیس پر کور دوو ځان وژونکو برید وکړ. په دې حمله کې د ملي امنیت د رئیس یو ساتونکی وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. جرمني له افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دغه هیواد هر کال 14 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوي. دا مرسته به د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو پر جذبولو لګیږي. بلغاریا غواړي چې نور 15 پوځیان افغانستان ته واستوي. د بلغاریا دفاع وزیر د سېشنبې په ورځ په صوفیه کې وویل دا عسکر به دوه میاشتې وروسته افغانستان ته ولي شو. د بخښنې نړیوالې ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې د هغوی ادعاو پلټنه وکړي چې تر 40 ډېر سیاسي مشران او فعالان په بلوچستان کې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا او پاکستان ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې زیات هڅو ته اړتیا شته. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو ځل بیا پرې ټینګار وکړ چې امریکا د ایران په بوشهر کې د ایران او روسیې لخوا په ګډه جوړه شوې اتومي بټۍ سره مشکل نه لري.
وړاندې په خبرونه کې په کوټه کې له افغان مهاجرو میرمنو سره د لاسي صنایعو په برخه کې د یوې امریکایي مرستندوی موسسې د مرستو په باب یو تحلیلي راپور لرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو. خو اوس د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشر دفتر ته د ایران د پیسو ورکولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې د ولسمشر دفتر ته د ایران د پیسو ورکولو مسله د لومړي ځل لپاره افشا کړې په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي چې ولسمشر کرزي د دوشنبې په ورځ دا ومنله چې په منظم ډول د ایران د حکومت لخوا د میلیونونو ډالرو مرسته ترلاسه کړې. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزي په خبري کنفرانس کې پر امریکا تور ولګاوه چې د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو د مالي سنبالولو له لارې د افغانانو په وژنو کې مرسته کوي چې په دې هیواد کې د ساختماني پروژو او د لوجستیکي کاروانونو امنیت ساتي. کرزي د دغو امنیتي کمپنیو د منحلولو د نیټې د تمدید لپاره د پراختیايي ټولنو په شمول د لویدیځو سازمانونو عاجله غوښتنه رد کړه. ولسمشر کرزي په هیواد کې د امنیتي کمپنیو د بندولو او د هغوی د فعالیت د پای ته رسیدو لپاره د دسمبر میاشت وروستۍ مهلت ټاکلی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر کرزي له حکومت سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د ښه کولو او په افغانستان کې د یوې سالمې حکومتدارۍ د رامنځته کولو د هڅو سره سره د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د کابل او واشنګټن د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي د وروستیو نښو ښکارندویي کوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ ترنګلي اړیکې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې کرزي او د افغانستان ورځپاڼې د ویکیلیکس انټرنیټي خپرونې لخوا د پټو اسنادو د خپرېدو مسله په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې او لیکي. ډېر پخوا په 1911 میلادي کال کې د هرات خلکو د وخت د امپراتور تیمور لنګ د زور او اقتدار په وړاندې پاڅون وکړ. د ورځپاڼې په وینا د هرات د خلکو دغه اقدام عاقلانه نه و ځکه د تیمور لنګ زوی میرانشاه امر وکړ چې د ټولو یاغیانو سرونه پری او له کوپړیو له خاره بهر منار جوړ کړي. د ویکیلیکس د مسول جولیان اسانج لسګونه زره پټ اسناد چې روانونه نړیوالو ته افشا کړل موږ ته یو شی راخي. هغه دا چې سرتیری په جګړو کې اکثره وختونه شکنجه کیږي. قومندانان په خپلو پریکړو کې ځینې وختونه د جرم شریک ګرځي او حکومتونه یې هم په ځینو مواردو کې کارونه په بل شکل ترسره کوي یا له نورو حکومتونو سره د فرعي قراردادونو له لارې خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کوي. د ټلګراف لیکي دغه افشا کول موږ ټول بیروي او هغه مو ډیر اندېښمن کوي ځکه دا تجربه مو زده کړې چې د تیمور لنګ لخوا د خلکو د سرونو له کوپړیو جوړ منارونه په تیر وخت پورې تړلي دي او اوسنی تمدن مو د هغه له پوهاوي منه کوي. د ورځپاڼې په وینا په اوسنی ملي فرهنګ کې شکنجه تقریبا تل د هغوی لخوا چې سادست یا هم ډارنې ترسره شوي چې دې ټکي ته په پام سره د ویکیلیکس لخوا د پټو اسنادو افشا کول په افغانستان او عراق کې د بهرنیو ځواکونو د ترسره شو د چلول د اعمالو او شرارت حکایت کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري مخکې دی چې ازادي او اوریدونکو پروګرام درته خبر کړو. په کوټه کې د امریکا په مرسته د سی آر اس په نام د یوې نړیوالې مرستندوی مؤسسې له فعالیتونو خبرو چې له افغان کډوالو میرمنو سره د لاسي صنایعو په برخه کې کوي. دغه مؤسسه له تیرو اوو کلونو راهیسې افغان میرمنو ته بیلابیل هنرونه ور زده کوي او هغوی ته ابتدایي زده کړې هم ورکوي. دا چې دغه میرمنې په کومو برخو کې کارونه کوي او وروسته د دوی د کارونو محصولات په بازارونو کې پلورل کیږي، که څنګه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل دی مسې ته ورغلی، یو شمېر میرمنو سره غږېدلی او دغه تفصیلي راپورټ یې پې برابر کړی دی.
د سی آر اس یا کیتولیک مرستندوی مرکز په نامه موسسه په کوټه کې دوه څانګې لري چې یوه یې د ښار شمال لوري ته د نوي کلي په کوټوالو سیمه کې ده او بله څانګه یې د کوټه ښار جنوب لوري ته د غوث آباد سیمې په لوړ کاریز نومې ځای کې چې ګڼ شمېر افغانان پکې اوسېږي موجوده ده. د دې دفتر مسؤول میرمن سپوږمۍ وایي چې دم ګړۍ په دې دفتر کې اتیا تنو ښځو ته بېلابېل هنرونه ور زده کوي.
دلته موږ ښځې داخله چې موږ ور کړې د زموږ سره اتیا تنې میرمنې دي، هغه کې نجونې دي او کړې ښځې هم دي. دا ټول افغانان دي. موږ دوی ته هر رنګ سکل هنر ور زده کوو، د ګلم هنر، د کڼې هنر ور زده کوو، د کالین د اودلو هنر ور زده کوو، د سلای نه د خیاطي دا هنر ور زده کوو، خامکار تشماري.
دلته اکثره ښځې چې بېلابېل هنرونه زده کوي وایي چې اقتصاد یې ډېر لوېدلی دی او د ګټې وټې سړی نه لري، ځکه نو دوی مجبور دي چې باید په خپله د دغو هنرونو په وسیله خپل کورونه وساتي. دا چې په دې موسسه کې له دوی سره د میاشتې د نقدو پیسو مرسته هم کېږي، که څنګه یو ځل بیا میرمن سپوږمۍ وایي.
یا موږ ته دوی ته د میاشتې یو شیم نه ورکوو، موږ دوی ته یو هنر ور زده کوو، بیا په اخر کې پر هر هنر چې دوی هنر چې زده کړی دی، هر کار چې دوی زده کړی دی، د هغه ټولکټ یا سامان چورته دا زموږ لویا امید دی چې موږ دوی ته په سمه طریقه کار به ورزده کړو، چې د دوی مخ ته د دې کار سم په بازار کې هم په مارکیټو کې هم د دې کارونه ترقي وکړي، مارکیټو کې د دې کارونه وچلیږي.
په دې موسسه کې زده کوونکي ښځې وایي د اکثرو یې نارینه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په لاس پښو معیوبه دي او د کار توان نه لري، ځکه نو وایي مجبور دي چې د کورونو د کرایو، د برق او ګاز، د بلونو د تحویلولو او د اولاد لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر کار زده کړي. د لوګر ولایت اوسېدونکي پیغله فریده به واورو چې کوم هنر زده کوي.
خیاطي زده کوو، سلایي ده، داسې کار کوو، دا مو خیاطي داسته زده کوو. زما پلار سپین ګیری ده، زه په کور کې خیاطي کوم، دغه پاره ده زه خپل کور چلوم.
دلته هنر زده کوونکي افغاني میرمنې وایي دوی د یو پر ځای دوه یا درې هنرونه هم زده کوي، ځکه چې وایي کله چې د یو هنر شیان بازار ونه لري نو د بل هنر کارونه کوي او بازار ته وړاندې کوي. د بېنظیرې په نوم یوه پیغله چې خیاطي زده کړې وایي اوس غواړي نور هنرونه هم زده کړي.
کولای سم ستار شمارم زده کړم، خامک هم زده کړم، کلام هم زده کړم، بیا خپل کور کې کوم، خلکو ته جوړوم. زه کولای سم خپل خویندو ته کار زده کړم، سی هغه دیم کار وکړي، بیا خپل کوچنیانو ته کالي جوړ کړي او د بل چا کار وکړي. کالي جوړ کړي، سر خرڅوي، ګلام خرڅوو، تار شماري کالي خرڅوو، د خامک کالي خرڅوو، یا بازار ته وړو، خپل کورو کې هم خرڅولی سو. هو ګران خرڅوي، زموږ د کورو ګزاره پې کېږي.
د غالی اوبدلو هنر د افغانستان یو له پخوانیو صنعتونو څخه ګڼل کیږي. د سی آر اس په نامه په دې مرستندوی مرکز کې ګڼ شمېر میرمنې د غالی اوبدلو هنر هم زده کوي او ډیری یې چې دغه هنر یې زده کړی وایي د دوی په لاس اوبدلې غالۍ د کوټې په شمول نورو هیوادونو ته هم ځي او په ښه بیه پلورل کیږي. یوه میرمنه چې د غالی اوبدلو هنر نورو میرمنو ته ور زده کوي وایي.
زما نوم چې ده فاطمه ده، د مزار شریف. موږ چې د ګلم کار موږ زده کړی دلته شپږ میاشتې ما د درس وویل، بعد هغه ده پنځه شپږ کاله کېږي چې ما د ګلم کار خلکو ته ښیم. دا څو کاله کېږي چې موږ دغه کاروبار شروع کړی دی، د دغه سره موږ ډېر پیدا اخیستې ده. موږ دغه هنر زده کړی دی، موږ اوس دا خواهش کوو چې د خپل ورونو ته چې د خپل مېرمنې خپله کوره کښېږ دي، دوی خوراکیان وو چې دوی یو شی زده کړي، خپل اولادونه ته یو ځای ورسوي.
افغان میرمنو ته د هنر ور زده کولو ترڅنګ په دې مرکز کې ابتدایي غیر رسمي زده کړې هم ورکول کیږي چې دوی وکولای سي د هنر تر زده کولو وروسته د گزارې وړ حساب کتاب وکړای سي. د دغو میرمنو د زده کړې لپاره هم په دې مرکز کې یو افغان ښوونکی چې فریده نومیږي په دنده ګمارل شوی ده. دا وایي دلته ښځې د سواد تر زده کړې زیات خپل هنر ته ډېره پاملرنه کوي.
نجونې
او میرمنې چې دلته راځي هنرونه زده کوي د دوی لپاره ډېره ګټه کوي. همدارنګه هغه نجونې او میرمنې چې سواد نه لري موږ دوی ته د سواد ابتدایي زده کړه هم ورکوو چې دوی لږ څه باسواده سي د یادونې وړ ده چې د کیتولیک مرستندوی مرکز په شمول د مرسیکور په نوم یوه بله نړیواله مرستندوی موسسه هم شته چې په کوټه کې د افغان ځوانانو تر څنګ افغانو میرمنو او نجونو ته د کمپیوټر تر څنګ بیلابیل هنرونه ور زده کوي او هغوی ته میاشتنۍ پیسې هم ورکوي. بارکوال میخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
آزادی او اوریدونکي،
په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې خبرې اترې او په هلمند کې د محصلینو ستونزې د ازادۍ او اوریدونکو د اوسني پروګرام لپاره غوره سوي موضوعات دي چې ورباندې د اوریدونکو پیغامونه راغونډ سوي دي او د هلمند د والي له ویان سره مرکه سوي ده. په دې پروګرام کې زه صالح ساسو ملګرتیا کوم. مخکې تر دې چې په هلمند کې د افغان محصلینو ستونزې وڅېړو او د هلمند د والي له ویان سره ورباندې خبرې وکړو، په افغانستان کې یوه بله توده موضوع څېړو چې هغه له وسلولو کسانو سره د سولې د خبرو اترو مسله ده چې د سولې عالي شورا هم په همدې هدف په دې وروستیو کې پیل سوې او وایي چې په دې ډګر کې زیات پرمختګ کړی دی. په دې اړه په پیل کې د څو اوریدونکو پیغامونه راخلو. دغه پیغامونه له کومې تبصرې پرته خپرو او د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي. ځینې د دې خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې کسان دغه پیل سوې هڅې بریالۍ نه ګڼي. دغه پیغامونه به واورو.
زه د زنګلاده چې زنګل کې رالیزی چې پروت یم ماجر یم د شرګرو څخه راغلی یم ما ته را معلوم دی سرچینه یې چې انجینې الوزي ګمان پکې یې هغه دلته ما ته معلوم دی که رشته که یې
بله زب نه خبرې کوم دفر افغان دا طالبان شنه خواست کوم دا وکو کې د کشاملې ظلم دغه طالبان دا مه کوئ اید د شګردو نه من څه نه ونه څه واخله تن په یوه ماده رنگ وي اره دبره اره ترخه کار په یوه فساره ده.
طالبان ورونو ته زما دا پیغام دی چې دغه د سولې شورا چې کومه جوړه شوې ده په دې کې که هر څوک وي که د شمال وي که د جنوب وي هغوی خپله غاړه ایښې ده چې راشي افغانان ورونو طالبان ورونو د ملت بچیانو خپل سولې شورا ته راځانونه راګډ کړی او یو افغانستان یو موټی جوړ کړو د خپل هېواد ګټې په نظر کې ونیسو. طالبان باید د دې شورا ملاتړ وکړي.
زربیا سید افغان دا خبره کوم چې تس خو دغه د طالبانو دغه خبره ورته کوي د دې خبرې د پای وکړي چې هغه ته موږ وایي موږ افغان ولس شلوار او فویل تس فیصله نه کوي. دوی موږ ته وایي چې تس افغانانو تس فیصله وکړي کوم چې دوی د خبرو دروازه خلاصوي یا یو جرګه د خبرو په نام د سولې په نام جوړوي. په هغه وخت کې دوی پر موږ عملیات شروع کوي د جنگ جبهې خلاصوي د جنگ ترتیبونه برابروي. نو دا خو سوله نه ده چې یو وار سوله کېدله د مرجع عملیات پیل شو اوس چې بیا دا 50 کسیزه جرګه شروع سوله د کندهار عملیات خیر شروع سولو. زه پرون د 50 یو درې څلور ښځې او کوچنیان ټکان راغلي وو یو هسپتال ته ورغلم ما تاسې څه شي به بم وژل شوي یاست په طالبانو په بم کې ختلي یاست په څه شي. دوی وویل چې یا د کندهار د میدان څخه کروزې راته نیولي دي په سوو سرایونه په پاشمل زنګاوات سنګیسار سپیروان په سوو سرایونه نړولي دي. په دې سرایو کښې خو طالبان نشته په دې سرایو کښې خو ندغه شته. دوی وایي موږ طالبان ملکي ولس د سپر په توګه د ښکوي نو د ملکي ولس د یوه طالب په وسطه یا وطاق به د چا په سرای کښې نه وویني.
زه راز الغفار د غزني د ولایت نه پوښتماسکین. زه د طالبانو نه دا یو سوال کوم چې تاسو امتحاني حملې چې په مساجدو کښې کوئ دا د اسلام کښې جواز لري او که نه؟ دا یهودان هم داسې کارونه نه کوي، عیسایان هم داسې کارونه نه کوي چې هغه یو څوک د خدای لپاره د خدای کور ته هغه ته سر ته سجده ږدي او تاسې هغه په قتل باندې رسوئ او په شهادت رسوئ په سلهاوو مسلمانان. دا کوم اسلام ده؟ دا کوم قرآن تاسو ته حدیثو تاسو ته اجازه درکړې ده؟ رسول الله تاسو دې اجازه درکړې ده چې تاسو داسې مسلمانان د خدای په کور کښې هغه ته سر په سجده دی تاسو ورته هغه په شهادت رسوي.
زه عبدالحدران د غزنی د ولایت د اندلس ولس صالح دا د افغانستان کې ولې تر څو وخته په جنګونه وي او د دې حال ولې نه پیدا کېږي؟ څوک پې ولې کېږي؟ څوک چې څوک ومنو دي د بل دښمن له لاسه موږ ټول وخت دربدر یو، همیشه خاک په سر یو، د بل په وطن کې موږ غوښې خاورې شوې.
پاکستان خبری کوم، جنوبی پښتونخوا نه خبری کوم. دغه طالبانو چې بندې سردي والا چې دا خواست کوم بیا هلته جنګله وکړي، بیا په کورونه وکړي، دا کوچنیان مچنیان کور سره ډاروي. بیا دا طالبان چې یو څه په حکومت وکړي، هغه را ولاړ شي حکومت چې په کوچنیانو په لویان کور سره په ویره کښې واچوي. دا خوښ دی طالبانو کوم دا کورو منې نه ورځي. تاسو د اختیا دپاره جنګ کوئ، جنګ دپاره راوتلي یاست، رڼه میدان ته راغو زم سره ولاړ یم زم دا نه مه کوئ چې تاسو جنګ کوئ بیا بېرته په کورو نه یم. بیا هغه حکومت له شا در پسې راشه دې حکومت حکومت پالته دلته کوچنیان شپې په کلو کښې جنګ مه کوئ.
زه مولوی خان محمد د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کښې یم او زما له نظره چې اوس په افغانستان کښې کومه د صلح عالي شورا دایره شوې ده، زما له نظره د طالبان او د دوی جوړه نه شروع کېدلی، ځکه چې د افغانستان کښې اوس د کرزي معاونان یا کریم خلیلي چې د عبدالعلي مزاري پر ځای نه او یا فهیم چې د احمد شاه مسعود پر ځای باندې ناست دی، نو دا کسان بیا څنګه طالبان کولی شي چې د دوی سره پر میز باندې کښېني او مذاکره وکړي؟ وسلام.
پرویز مشرف، ملا عمر او حکمتیار دا د یوې خوا شي، کرزی صاحب دویم معاون او رباني صاحب دا د بلې خوا ته شي. ملا عمر او حکمتیار چې د جنګ جبهه په افغانستان کښې مخته وړی شي، خو بیا د سولې حق هم لري که دا د سولې وکړي رښتینې بیا کېږي؟ بس همدغه سولې ته کېنوي، پله واک کور ته ورکوي، جامع جهاني دي مورته واک ورکړي، انسانان مري، حیوانات نه مري، اخر کاکه.
زه د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه امیر حکیم خبرې کوم. د رسموسن چې کومې خبرې کوي چې طالبان مو کونجته کړي وي، دا معنی لري چې څومره چې دوی پېغیر ورکوي دومره جنګ زیاتېږي. نو موږ مطلب دا دی چې دغه د سولې خبرې که د خنډ نه چي، دا معنی لري چې د سولې خبرې که دوی خنډ پیدا کوي چې طالبان مو کونجته کړي وي. هره ورځ دغه انفجار کېږي، د جنګونه کېږي، نو دا چې پښتون څومره په تنګېږي دومره په جنګ کېږي. مطلب مو دا دی چې دوی دا پیغرانونه چا ته نه ورکوي. سولې خبرې روانې دي، سولې خبرې د وشي، د سولې لارې هر څه کېږي، په سوله کېږي، افغانان په جرګې کېږي، جرګې.
د سولې د خبرو اترو په اړه مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو د تاسې د ازادي او اوریدونکي پروګرام ته غوږ یاست.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پروګرام په پاتې شیبو کې د هلمند ولایت د محصلینو ستونزې څېړو. په هلمند کې د بست په نامه پوهنتون تیر کال جوړ سو چې تر 30 زیات محصلین یې درلودل. د دې نیمه پوهنتون محصلین د لشکرګاه د علي دارالمعلمین له محصلینو سره په یوه لیله کې اوسي، خو دوی شکایت کوي چې زیاتې ستونزې لري. د دغو محصلینو خبرې به واورو چې پر خپلو ستونزو غږیږي.
نوم محمد اسماعیل، غزنی د ولایت قرباغ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته اوس پیلا د هلمند ولایت لشکرګاه په ښار کې تعلیم تربیه په پوهنځي کې درس وایم. هم د امنیت له حساب مثال موږ تاسې راځو تر دې ځای پورې، هم په اقتصادي مشکل باندې اخته یو، هم په امنیتي مشکل باندې اخته یو. خو بیا هم چې دلته راسئ موږ ډېر مشکلات دادیسې، مثال په یوه اتاق کې تقریبا تر شلو پورې شاګردان موږ ژوند کوو، اشپزخانه هم هغه اتاق دی، هر څه هم هغه اتاق دی. په دې حساب باندې چې مثال نه موږ حمامونه لرو، نه موږ د شیان لرو. دلته هم د دارالمعلمین حمامونه یا د شیان دي، هغو ته موږ ورځو همیشه. دا د ملازمانو څه جنجال به را سره وایي تاسې ولې دلته راځئ؟ اوس به هم تاسې خپله وګورئ، ډېرې اوبه پکې ولاړې دي په د شیانو کښې. بعضې خلک ډېر اقتصادي مشکل سره مخامخ دي چې بدل اشم نه راځي. ډېر شاګردانو ته یعنې ما خپله دا توصیه کړې ده، دوی دا قص کړی ده چې د اقتصادي مشکل له سیته ولاړ شي کورو ته او پوهنځۍ ترکې.
ما نوم ولیالله ده، غزنی ولایت څخه د مقر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا دلته تعلیم تربیه په پوهنځي کې محصل یم. د اول کال یو خو بدلاشه نه راځي، دی موږ لیلیه بدلاشه بل موږ ډېرې ستونزې دادي چې لارې مو هم خرابې دي راتګ په دغه باندې، درسونه مو هم سره خراب دي، نه دی راته ویلي تر اوسه پیل. جای مو ډېر تنګ دی، اتاقونه مو تنګ دي، 14 کس په یوه اتاق کې چې هغه اته نفریز اتاقونه دي. موږ ټول یو په هر اتاق کښې څلور اتاقه دي، څو ځینې محصلین دي چې هغه لکه یو د یو درایم په نامه و هغه ولاړی، له دغه مشکل اقتصادي مشکلات یې درلود بس ولاړی. یعنې وایي موږ دا پوهنځی نه وایو، یا نه شو کولی چې بیا وایو.
مقصد میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی چې د پلان د هلمند ولایت د زراعت پنځه مارسلیم د نمرې کول مارسلیم پانتون کې برق نه نور یو د برق مشکل دی چې برق بخیر کویم په ډیره کم اندازه بګاوی بل بګانه وی کله یو سات وی کله نیم سات وی کله کار چی د شوی او تشنابونه دی دا هم د متاثر ټول خراب دی د شوی کې د دالمنمین د شوی دی دالمنمین په کې وسو او د دالمنمین دالمنمین د اغنه کار خلو موږ خپل نه لیدار کړی د بدلاشی هم چه امکانات توس پر نشته نیست اگر لگی که چرنگ دارالمرمین خلق تایلیلی آور کردی او پیگو اتا که دره چلور نپره بی مو پیگو اتا که چلور روش پینزوش نپره بی پیگو که نه درس وی ایشو نه دیک که ایشو نه اگه که ایشو زکای که سپتنگی او اکثر مسیرین دی مو تاسو دی دو اگه نه ولار مو تاسو دی امنیت لخواز هم یو چه پا من کراشو مو تاسو پیلان پا دو علمان که دا پنځه ډیره ډیره تعجب خبره ده او چې کب دا ډیر به امنه ولایت دی نو دوی ته باید زیات توجه وشي چې خلک یې دو تر جلب شي چې پنځه ته راشي او پنځه کې کار وکړه.
زه عبدالحکیم د بغلان ولایت اوسیدونکی یم او د هلمند پانتون د زراعت بخش ته کمې بسه وایم. استادان ډیر کمښت په دې پانتون کې ځکه چې تعداد د محصلینو زیات دی. د یو سلو لس یو سلو شلس خونی سه په یوه سیم کې محصلین درس وایي او د هغه د فارم زیاتره استادان نشي کولی دلته راسي او درس ورکړي په دې خاطر چې استادان لږ دي. که یو استاد یو پانځه ته د یو ساعت لپاره راسي نو هغه هلته بل ساعت هم لري چې دی کله یو ساعت لپاره هلته ځي نو دلته دا بل ساعت د محصلینو خالي وي. دوم د محصلینو لپاره مشکلات دادی چې د لیلیې په حساب باندې تقریبا 80% مشکلات لري. په لیلیې د فارم محصلین ستا چې په یو وطا کې شل کسه دیشو کسانو پورې په یو وطا کې ژوند کوي او برق نشته. زیاتره محصلین د مشکلات داري چې د مریضۍ سره مخامخ شول او زیاتره محصلین سره پیسې نشته او بې خرڅه دي بدلی اشنه درغلي تر اوسه پورې نوي محصلینو ته. زه په دې اړه ته صدا سوالې سم چې د بوس پانتون او د رئیس صاحب مثلا د والی صاحب سره ټول دا تقاضا ده چې دوی دغه محصلین تقریبا په 100% کې 100% لکه تاسو سوال کوي دغه مشکل دوی نه دی پوره کړی.
د هلمند د بوست په هنتون محصلینو خپل ستونزې را سره شریک کړي. په همدې ارتباط مې د هلمند د ولی لویان داوود احمدي سره خبرې وکړې چې په هلمند کې محصلین له امنیتي ستونزو او په لیلیا کې له اقتصادي ستونزو ځوریږي. د هلمند اداره له دغو مشکلاتو خبره ده.
د امنیت په برخه کې خو تقریبا 50% د دوی ادا زر ادا مزه کوي چې بوست هلمند هغه د یو کال مخکې هلمند نه دی په ټول سیمو کې خصوصا په مرکزي سیمو کې او جنوبي سیمو کې هلته درته امنیت شته دی. بیا په مرکز کې خو بیخي د کوم ځای کې چې دوی لیلیې دي د هلمند ولسوالۍ ته چې تېر کال په هلیکوپټر کې ورتګ مشکل و خو اوس په دغه ولسوالۍ کې د والي نه رانیولې تر شف چارواکو ټول په موټرو کې سفر کوي. ناوې مدلي مارګې ګرمسیر خامشین درش دا بله موضوع ده. د دوی د لیلیه کې د اشینه ورکولو موضوع ده. دوی ولایت ته مراجعه نه ده کړې د معارف په ریاست کې چون د خپله په هغه برخه کار کوم د دغه ستونزې نه موږ آګاه نه یو. دوی که چیرې وي چې د معارف ریاست ته مراجعه کړې وای یا ولایت ته مراجعه کړې وای دوی به که دا ستونزه موجوده وای حتما به موږ د هغو د حل په اړه باندې اقدام کړی وای.
بلکې اوس دغه ستونزې سره خبر شولاست اوس به څه کوي؟
به موږ دا موضوع په جدي توګه وڅېړو. همدانه نن دا موضوع به وڅېړو چې ستونزه چیرې ده ولې اشاره ورکول کېږي او د دې د لیلیه د مغزي پیسې به وي ځکه چې لیلیه ته خو د کوم ولسوالۍ متعلمین چې راغلي دي په لیلیه نه دي ورته جوړ دي ته نغدي پیسې ورکول کېږي. هغه په کال کې یو ځل ورکول کېږي چې د تېر کال پیسې ورته ورکړل شولې د سږ کال په پیل کې. نو دا ځینې تخنیکي ستونزې به وي او که د هغه محصلینو مسله یي چې هغه په پوهنتون زده کوونکي دي یا د مسلکی لیسو د هو پاره باندې کاغه وای چې موږ یې اصلا نه راو ټول سی بي یا د دې په پخې اصلا ور کول څه هم ځکه نه زنیم خبر ده موږ وڅېړو.
بله دغه مسلین دی احمدی صاحب چې د نور ولایتونو څخه راغلي دي د هلمند په دغه نوی جوړ شوی بوس پانتون کې ذکر کوي او په لیلیه کې وسیږي.
دا مسله به موږ ډیره جدي وڅېړو. دا اوس د اکثره وکم په دې مارو د دې مسلونه لرم چې څنګه موجوده.
او بل مشکل دا دی احمدی صاحب چې دوی شکایت کړی دی چې مثلا د دارالمنمین په لیلیه کې چې پر اتاق کې دوه یا درې کسان ژوند کوي خو دوی په یو اتاق کې 15 یا 40 کسان ژوند کوي چې ډیر ځای هم تنگ دی او ډیر مشکلات سره ډیر مخامخ دي. د ستونزې په حل کې به تاسو څه کوئ؟
په هلمند کې د 2000 متعلمین او محصلین لپاره لیلیه جوړیږي. د دې لیلیه د جوړېدو کار 80% سره راپای ته رسیدلی دی. کم کار نه پاتې دي، 40% کار نه پاتې دي چې هغه باید تکمیل
شي هغه باید موږ هیله مند یو چې په راتلونکو درې یا څلور میاشتو کې بیا دا مشکل بنه یو دا ستونزه شته ځکه چې اصلا اول د پوهنتون لپاره ځای نشته دی او باید چې د لیلیو لپاره باید ځای جوړ شي چې هغه د معلمین لپاره وه اوس هلته چې د بوس پوهنتون هم ورسره یو ځای شوی دی دا ستونزه شته په دې باندې موږ حل کوو خو د متحده عربي امارات هم دا ژمنه کړې چې دلته یو لوی پوهنتون جوړېږي د پوهنتون د جوړېدو لپاره هم ځکه ګویا هغه شوی دی مګر د لیلیو د جوړېدو خو اړتیا پسته ده که پای ته رسېدلی بلې د 2000 محصلینو او متعلمینو د اوسېدو لپاره دلته لیلیې جوړېږي او کار تقریبا مخ پای ته رسېدو دی د راتلونکو څلورو میاشتو پورې دا بشپړې شي او دا تکمیل شي دا د ډنمارک هېواد جوړوي او د هغو لپاره ډېرې مجهزې لیلیې دي چې پامخورۍ لري اشپزخانه لري هر څه لري
دا تک د تکنیکی دوه فعال کړي. بلې او دوی احمدی صاحب د استادانو لکمول څخه هم شکایت کړی دی چې مسلکي استادان نه لري. تاسو د دې ستونزې د حل لپاره مرکزی ادارې سره تماس نیولای یا
چاره کورنۍ جګړې مو نه اخستې هر څه اخستې و خو نه کمر غوځ د ستونزې ورځ پر ورځ باندې حلېږي. موږ د ځوانان لپاره ټولن نه فارېږي هغه خپل دامن یې شوالوي خو د پدایي واده په لمن کې نه د تقریبا فرډیر ولایت کې د مسلکي استادانو د کمښت څنګهشته ده او دا به ان شاء الله لیږي.
او احمدی صاحب د نوې په هنزوې د ایجاد په برخه کې تاسو په انده کې څه پلان لري په هلمند کې؟
بالکل بالکل مو خاطر کو دا کندهار پانتون چې د هلمند پانتون دغه پانتون یو برخه ده دغه پانتون یو څه په ډیره جدي توګه په دې باندې کار کوي نوې پانځي هم د ایجاد دوه فعال کړي.
د هلمند د ولی ویان داوود احمدی و چې د لشکرګاه د بوس پوهنتون د محصلینو پر ستونزو یې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام همدومره و. په بل پروګرام کې ستاسو له نورو پیغامونو سره ستاسو خدمت راځم. تر هغه د خدای پامن او ښه ژوند.
ده.